ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي چارواکو ته د هغو 5000 طالبانو لست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا ومنله او چارواکي په خبرو دندو په ترسره کولو کې په بېغوري تورن کړ. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر په کابل کې د نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې نړیوال باید د وسلوالو طالبانو ماهیت ته متوجه سي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که نړیوال مرسته ونه کړي کډوالو ته به خپلې پولې پرانیزي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې د تېرې شپې د پیښو په تړاو د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا ومنله. ولسمشر غني نن په یوه امنیتي غونډه کې چې له جریانه یې یوه ویډیو د ارګ پر ټویټر پاڼه خپره سوې ده ویلي چې د یوه مسؤول دولت د مشر په توګه د ملکي خلکو د قتل په اړه د ده زغم صفر دی.
د جلال آباد په پیکه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بېرحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیز دی پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په دې خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو تېر شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات کړي دي او د یوې کورنۍ څلور ځوانان په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس د دغو وژل سوو ځوانانو کورنۍ نن د هغوی مړې د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښې وه. د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر په کابل کې نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې په بېساري ډول وسلوال طالبان یوه وحشي جنایتکاره فاسده منافقه او خونخواره ډله بلل سوې ده. له ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوه ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان حکومت په داسې مواردو کې اکثر وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د دښمنانو خطاب کړی دی خو لومړی وارې هغوی نړیوال تروریستان بللي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې بیان کې ویلي له طالبانو سره سوله بې معنا ده ځکه هغوی سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په کابل کې دی. د افغانستان حکومت پرون هم ویلي و چې د سولې ملاتړ کوي خو د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تفاهم په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس حمله غندلې ده او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و. هغه ویلي چې دی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې د حملې په اړه لیکلي چې نړۍ باید نوره خاموشه نه سي پاته او خپله خاموشي باید ماته کړي. صدیقي لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن یې بیا په یوه ګڼمیشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه او صدیقي لیکلي چې په امنیتي کمره کې اخیستل سوي فلمونه وکتل سول او ولیدل سول چې څوک هدف په حمله کې. په کابل کې تر نننۍ حملې وروسته یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې چې د امنیتي کمرو په مرسته اخیستل سوې ده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو خړ تونس موټر د نورو موټرو او لارویانو په منځ کې انفجار کوي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. هغوی ادعا کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر هدف و. په دې حمله کې یو امریکایی او د رومانیې یو عسکر هم وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به تشدد پای ته ورسیږي او حمله یې غندلې ده. په غور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر سرپرست مشر عبدالصمد امیری ووژل سو. عبدالصمد امیری د دغه کمیسیون په وینا دوه ورځې مخکې په جلریز کې نیول سوی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د امیری مړی نن د هغه کورنۍ ته وسپارل سو.
دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقونو یو کارمند چې هغه د بشري حقونو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه ستنمش باندې مبتلا کېږي. واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپلې لس کلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی. د هغه واکمني د 2003 میلادي کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه شوي دي. توپان د شدت له پلوه درېمې درجې ته راټیټ شوی دی. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 11.2 کیلومتره سرعت لري، خو دوی وایي چې د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته ور روان دی او تر نن شپې به یې د ملګري باد سرعت په ساعت کې 104 کیلومترو ته زیات شي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د دوی پر د بندیزونو پر حکم سرغړونه کړې وه او سوریه ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي وو.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری رسره وسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکی خبرو. و باوری چې ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو ورونو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانگزی استعفا منلې. په نورو موضوعاتو کې افغان چارواکي وایي په قطر کې د سولې د کیدونکې موافقې په اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې. د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي په قطر کې د سولې موافقه د افغانستان پر ضد یوه دسیسه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو لپاره چمتو نه یو. دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش
ده. راپورونه وایي چې طالبانو په قطر کې امریکایي چارواکو ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشی کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره
او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د دې کمیسیون د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانگزی استعفا یې منظور کړې ده. ښاغلی غنی په جلال آباد کې د ملي امنیت د 02 قطې د تېرې شپې په عملیاتو کې د څلورو ورونو د وژل کېدو وروسته د ستانگزی د استعفا تایید کړی. ښاغلی غنی دا څرګندونې په نننۍ فوقالعاده امنیتي غونډه کې وکړې. هغه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل
دې ته ورته غم نیسې پخوا هم خوګیانی یو د پکتیا په زورمک او لوګر کې تکرار شوي. ما په خپل وخت د هغو ټولو پیښو د تحقیقاتو امر کړی و ایاتونه وټاکل شو، تحقیقات وشول، د عملیاتو په شکل کې بدلون راغی او د پوځي عملیاتو طرزالعمل بدل شو. خدای اقدامات کافی نو. مسئولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانگزی استعفا منظور کړه.
په جلال آباد کې د تیرې شپې په عملیاتو کې د وژل شویو څلورو وروڼو کورنۍ نن د خپلو دې عزیزانو جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو څخه یې په دې اړه سپیناوی غوښت. دا دی د هغو غږ واورېدل شو او ولسمشر د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا ومنله. خو د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی څوک و او د دې لانجمن سیاسي شخصیت په کارنامو کې کوم شیان شامل دي؟ وصل وصال په دې اړه له کابله جزئیات اوروي.
بلې، محمد معصوم ستانکزی په 1430 هجري لمریز کال کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په مغلخیلو کلي کې زیږیدلی دی او خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې بشپړې کړې دي. ښاغلي ستانکزی د حربي پوهنتون د مخابراتو په پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او له هغې وروسته یې د انجینرۍ په برخه کې د لندن له کیمبریج پوهنتون څخه ماسټري ترلاسه کړې ده او په پښتو، دري، انګلیسي او روسي ژبو خبرې کولی شي. هغه له 2002 څخه تر 2004 کال پورې د مخابراتو د وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیتي سلاکار او د سولې شورا د دارالانشا د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه له 2006 نه تر 2010 زیږدیز کال په ترس کې د ملکی کولو او د بیرغونې د پروسې دایاک مشر هم و. هغه د 2010 نه تر 2015 زیږدیز کال کې د ولسمشر د کورنۍ او چارو امنیتي سلاکار او د سولې شورا د دارالانشا رئیس هم پات شوی. ښاغلی ستانکزی له 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان د دفاع وزارت چوکۍ ته هم نوماند شو چې بیا یې د باور رایه وخته. هغه د ولسمشر ځانګړی شوه ده. محمد معصوم ستانکزی له تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس و چې د ننګرهار د پیښې په غبرګون کې ولسمشر نن په یوه جلا غونډه کې استعفا ومنله او د دې پیښې د جدي څیړنو غوښتنه یې وکړله. ولسمشر وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لومړي مسؤل په توګه ماته د هیڅ ملکي وګړي او شخص وژل د منلو نه دي. هغه وویل زه غواړم د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د پیښه تر اخیره په جدي توګه تعقیب کړم. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال و چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی د استعفا او د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې استعفا د منظورېدو په اړه جزئیات اورول او همداراز د ښاغلي ستانکزی ژوند ته لنډه کتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقې اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې دي. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې موافقه کې درې ټکي د ژور بحث وړ دي، خو دغه درې ټکي د واضح نه کړل. خاطر پردیس لکابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ته وښودله. له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوې دي.
اندېښنې بې حد زیاتې دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندېښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پرېکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب هغه اندېښنې چې په دې هوکړه نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وایي د توافقنامې په اړه اندېښنې د افغانانو وي او دي افغان حکومت د دوی په استازیتوب د دې توافقنامې په اړه له امریکا هېواد څخه د وضاحت غوښتنه کړه. وحید عمر همداراز د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته اشاره سره وویل، افغانان نه غواړي چې د یوې عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې داسې سوله غواړي چې ټولو ارزښتونو ته پکې درناوی وشي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهور ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسي دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسي دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت د لاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید غبرګون ښيي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو لملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړي او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکو هوکړې سلا وکړه، له هغې وروسته به یې امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو فهرست سپارلی دی. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخواني طالب چارواکی مولوی قلم الدین دا منی او وای چې لزرو اضافه کسان له طالبان له حکومت سره بندیان دي. خغلی قلم الدین وای چې د دې ډلې 15,000 به په لومړی پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک وروسته خوشی شي. افغان حکومت بیا وای چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو صلاحیت یوازې حکومت لري. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو له لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوی دي. یوې بخبره ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له لوري ښاغلي خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین بیا د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله کې د 15,000 طالب بندیانو نوملړ خاغلی خلیلزاد تسپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشی شي. دا وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی، لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا شي، توافق وشي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشي شي.
د دوی خبرې په نظر کې وساتي، ما اچا ته یو پاور پیور کوي کوم ورم کلل اس فائدہ نظر سکی بندیان کئ لکه دل خاص د بندیان د کمیسون د لاري لکیږي. په دې کې د حکومت اس دخل نسته،
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشې کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکراتو وروسته تېره یکشنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشي کېدل د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی. او دغه مسالې دوی مطرح کړي دي چې دوی د خلیزان نه دا وختنه کړی، زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبره دي، خاطر چې د بندیان خوشی کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد لوري د غلیستونه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د له لاسلیک پرته خوشی نه شي. د یادونې ده چې د خوشی شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم ښودلي او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د برید کوونکو له ډلې یو یې تازه خوشی شوی بندي طالب و. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې روانې هڅې یوه دسیسه بولي. ښاغلي صالح چې په یوه کمپاینی غونډه کې وینا کوله وویل چمتو نه دي چې د دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک کړي. د چارو د کارپوهانو په نظر افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې موافقه یې ومني. په دې اړه جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک ده چمتو سوې، د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندومک ته ورته تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځې په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي. ښاغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امرالله صالح وای د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وای چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندومک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظه ولري او د ملاحظه امریکایان نه غواړي چې وایخلي او نه غواړي چې په دې تفاهم نامه کې ځای پر ځای شي. زما باور دا ده چې په ټوله کې دغه فشار د دې باعث کېږي چې د ګندمک او یا د دیوند کرښې په نوم باندې د موږ څه څه لرو دغسې یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او کراه لاندې ګوري تر څو دغسې یو عنوان ورته ورکاندي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستی شوی متن افغان چارواکو ته ور وښود.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
لا ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د لیګ د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د اندېښنې څو ځلې له امنیتي بنسټونو سره هم شریکې کړې دي. له کابله وصل وصال راپور راکوي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسون اندېښنې راپرولې. دا اندېښنې دغو موادو ته د سیمه ییزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي له اړخه دي. په دې موادو کې بایومیټریک دستګاوې، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ او د رایو صندوقونه شامل دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي راډیو ته وویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وارې له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلندر انتقالات وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي له امنیتي پلوه ورته په اندېښنه کې یو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خبرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رساندن به پروسه ملي تر مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارونکي بنسټونه خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندي نه وي نو پراخو انتخاباتي درغلیو ته به لار هواره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چه دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي، څومره خوندي او څنګه لیږدول کیږي ورته اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ونووسو. د سیمه ییزو زورواکو مداخلې بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو. د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی. دوی باید ځواب ورکوونکي وي.
مواد حساسه که انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت میشه؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پریړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل دي. خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او د هم د خبرونه ورستې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو خو د دې کمیسیون د غور د څنګه د سرپرست رئیس وجل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور لازادې رادیو سره په خبرو کې د جګړې پر خېلو خو او غږ وکړ چې د دې بنسټ به پرې کارکونکو چې د بشري حقوقو تضمینون کې دي هدف و نه ګرځوي. ل شکر الله مشکور سره د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلې دي.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالصمد امیری چې دوه ورځې مخکې په میدان وردګو کې د جلریز په ساحه کې نیول شوی و نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د بشري حقونو مدافعانو په وړاندې دغسې برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارلی شو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوي او د بشري حقونو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په وژل کېدلو سره آیا فکر نه کوئ دا یو ګواښ دی د بشر د حقونو په وړاندې؟
بله، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشري حقونو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقونو یو کارمند چې هغه د بشري حقونو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي دا په دغه سرنوشت باندې مبتلا کیږي. واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوی وشي؟ څه باید وشي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو باندې غږ کوي چې په حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقونو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقونو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقعي تخنیکي خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقونو بلکې د افغانستان ولس او نړیوالې ټولنې ته د فکر کوم دا به زغم نه وي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي د قطر خبرو افغانانو ته هیڅ خوشحالي رانه وسته، تشویش او مرجوب لزیاته شوه. عزیز زابلی لیکلي دي چې زنځیره موږ ویره لرو که سوله هم وشي نو له سولې وروسته به طالبان نه په یوه نه یوه بانه د خلکو پر ضد جګړه شروع کړي. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي که چیرې د طالبانو زندانیان په بشپړ ډول پریښودل شي دا به ډیر په زړه پورې اقدام وي او د دې زندانیانو پریښول به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. او عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي د خلیلزاد څخه هیله کوو چې تر هر څه مخکې د اوربند په مسله کار وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په کابل کې نننی برید یا وحشیانه او غیر انساني بریدو ولسمشر باید غچ واخلي.